اته بجې شوې. احمد شیبر یم، سلامونه. د ازادي راډیو د دې ساعت خبر نه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وی نن جمعه د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1530 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطه کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. تمه کېږي چې د اکشن ایټ په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1 میلیون په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن ایډ به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره کتلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیاردر ایلون ماسک د نومبر په 12 په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره څه باندې 1 ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایرانی سرچینې چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي. تر اوسه وخته د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. د فرانس پریس اژانس په باور که چیرته دا خبرې شوې وي دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا د شرکتونو او سپیس ایکس د څښتن ایلون ماسک د نفوذ بله نقشه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشیزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزې په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدید. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا شروع کند. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاق ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از اینکه به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دادن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه، که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شده که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
حالا ما واکنش بیشو گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستش رو بر اساس منافع خودش و سیاست‌های پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. مگه مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتن، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح هست نیست، مقایسه بکنیم با دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ. اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باور هستند، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشیم، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این رو فراموش نکنیم که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. بی اعتمادی آقای ترامپ هم سر دستگاه حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواه که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکن بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان بعضی واقعیت های دیگه امروز وجود داره که او را نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله، تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این تعریف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنن، بعد از او باز مفکر میکنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول رئیس جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته‌ای ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری مینامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چی معنایی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن. ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودند که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
چیزی که در دوره اول ریاست جمهوریش هم نشنیدیم که چنین چیزی گفته
باشه. در دوره اول هم اشاره کرد بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیر هم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیر هم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ، یک معامله با ایران انجام بده بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه اونطوری یک چیزایی یادآوری
اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع به توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزادی چهار نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی، و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان، طالبا این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده آینده از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اوج انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنا و دخترا تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان مفکر میگه آقای ترامپ، قسمی که شما قبلا گفتین، یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسد. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را برا خواهد انداخت، اگر علاقمندی به او حد باشه در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم هم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چه میگن جناب شهیدی؟
تحریم‌های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم‌ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. مسئله ای که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم‌ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت‌ها و جنبش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای شده که در سال‌های گذشته چندین نمونه‌اش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله‌گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش‌های اجتماعی در داخل و تحریم‌ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی می‌کنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتم، بمب اتم، کمک به گروه‌های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه‌های ضد طالبان در از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی‌هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم هست که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الایی که ماندار بازی استثناءات فرارویش بیاید. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، اینه باید بگویم که به دو چیز دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در عقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان‌ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلوم‌دار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت‌های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات‌هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایس یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن و با این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها
صحبت این و آن که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالبان است. اگر طالبان حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت ما فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، ما فکر میکنم اونا موثریتشون بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته رو باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم‌ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم‌ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرال آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من به حیث یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لذا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح
بسیار زیاد تشکر. عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. آزادی رادیو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان، سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو اوسه درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ، تیار، خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوړین د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کری صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیوات مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره، دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت به به چې نوی کال سو، 1900 اتیا سو، دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو وچی ورونه موږ گزاره نشو کولای مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرېښوله او بیا په ځمن کې مور هم سخت تپس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله نو دا حالات مو چې دا حالات لري مجبور کی ور څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه نو زایم یو پخ کې مو چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایست د چمنو د کوټې د ژوند راته وایست خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیاتې دی ور سره تړلې دي
سره ته متره مجبور ټول د خوجو تر خو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیه خاطرې د خوجو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجرا شرایط وم چې مور مې ټپس وه او بیا هغه پسې شهید اسوله نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند په یادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره وه په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی په کوټه کې مې تېر کړی دی هغه ملګري مې وروسته په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو ښوونځي ته به تللو نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټولو ښه خاطره ده و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و د پښتو مضمون به راته وایه هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته به ویل بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو موت علم دی دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موت علم دی و موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدلې دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې بس دغه څه بس مینه پیدا شوه شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما درېم نو زه درېم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لري ما لیا نو ته دلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بېرته راوایستل زه ولاړ سه ما جر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بیخي اوس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک مې ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوځ بچ زه ولاړم کوټه جوړې مې ولیدله هغه سړګان ولیدل ما په اړه خبره نه وي وه هغه خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله زه ساریان او ځوان ژغ در راډیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرې موونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره سمترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه سدي زه چې وکړ ډېر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیره ونی بچیره و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې دوه مونږه ټکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغ سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی نو دی به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې بیتونه یې نه راته ویله
سعیده کوم شعر هم وایس مې ربانی
زه به یو دغه ترخه چې خوښه وه غزلونه مسته مګر ما یو دغم لیکلی دی یو دویم لیکلی دی تر څنګ یو آزاد نظم دی نو چې تا خوښه وه شعر ته د دا به تا خوښه ته پیړم
خوښه پیوس معنا نه زه به بل هغه ځای وصل کوم مهرباني
ښه یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه ی نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوښیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویل نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړې چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیلو سایټونو کې په ډېرو بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې د کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي مخ مې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دبار داسې وي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راځم که چې ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو وژ باړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سلنه پره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 مطبوعاتيان کنداریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړل زی وینم اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم تک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمیرګان شو نور استادان په ما په کتاب باندې وژغې دلغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول رادیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا شو واده و کې ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کې ښه احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغل زړه ځینې کسان لا پرانو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ډول ټوټه لیکلې ده د غیب سره لیکم تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جرش راځي کوم کار وکړي مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زنه ماجر هم کار سم کولای کډوال هم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي په د مقاله په سیالي کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خبریږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبریږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبریږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټی نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بیخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې ما مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخیستې سپیشلی ګرځره واریان د څنګه حالات تیکر مکه کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ماجه پر هوا روانم داخل کو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړی و خبرونه مولیدلی و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړل هغه څه ما په ځل کې وغه مې تر شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې هغه د خبرونه پروډوسر برته ول چې تاسو لیکونه مرچې رښیر نه ځای جار خو ته لاس منځل ستیکر دي ستاسو موږ په پکټه په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې د خلکو د خبرونه اوریدلې بیا په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نیوي بیا به غو ما ژغور دی ول تاغه نه چې پرادو کې خبرې کوي د خبرونه خو مژاور او تا بارو داس ما په ځین خاطر خنده معزم لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو غړي شیخ پرونی مې دروس بیا ځکه په دې پزیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و تا کلمه الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کوم څونه کارونه څونه چوکي و یا څونه پوسټرو به کار استې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع پیل کړې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېڅلې و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چکر کتنه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصره وی دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو ځمړ سره و اوس یو تنظیم خبرونه و ډیر خلک غوړېدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خبرونه ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره و اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې به نور بیا لا هم هغه خپل برنامه ته نږدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولیدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازي چې ما ولیدل بلکې ورځي ورځي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړ بلا بیل خبرونه بیا یو تقریبا یو تدیم ساعت زیات دا ټول خبر دغه راجم کړي چې څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به په یو داخله په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښ کړ بیا هغه دونه وسات سمجه دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلکو نورم خوښ کړي نو دا که زما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د دین رادیو کانس نړیوال رادیو کانس سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان ژغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاري رادیو سره هم کاري د جن ټلویزیون سره هم کاري نو دا که څه و چې ځکه داس مال قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیو سره تر څنګ مې په ورستي ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې څورې مدر ریاست وې مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختره جانس و تلو افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکله بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وطن تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسر کاوه دی وګورسته چې باید زرا وو زم د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لمال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خوسی دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرمو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته واښونی وي درې واری به زړه شکه زمرا غونډ کې را رسوم قطر ترالو مه قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوی خپل کار وکړ دا بلې خاطره ده سلام سم محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یالته ما کار وکړ منه ځکه چې مایکروفون تک شنه سم نام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مېرمن د لپاره مزامي برابرول نو دا د الله پاک زه خپل وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو شي د سې یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته خلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درو ابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درو ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و په ځینې وختو مټران به شي کلی موږ ورته اند نه المانی مټران چې افغانستان ته راتله دا پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شبه ده هغه شپ هغه د المانی شبه و نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سیستم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زمو د جيبي کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وران تر سیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کسم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد او تن څه وځي د او تن سره شی پر کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسره څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي ویل یالت د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم سي دواړه پردی سي کاستې وکم سي دواړه پردی سي د پردی په انګړ کې اختر نسته
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته ځي زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشي کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي دا ټول سیستم ته نه وي و د خلکو خبره ته نه وي دا د دستور ته نه وي و انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم خطر ته وایي موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو په شی باندې بل فکر وکي هغه بل شي یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتور تنه نه چورې ته یا تاسو ګوتور تنه سو دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کما ته کتل به موږ اوساسه پښتنو کما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سب بد وړي دا ولي بد وړي ورته موږ داسې ګوت چا تنه دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نه چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کېږي نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه به خیره کده خپل اولاد غوښني ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بل د پرکشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په پرکشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی پرکشنانو لپاره ډیر مهمه مسایده د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول پرکشنانو فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دی یعنی دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی نو کچیر مر په وطن کې دونه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نه وي د ار خبره خاطره د ار خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډیر لور ده جنګ نه دلته کېدلې ډیر مخکې دلې دي موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای بیا نه پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې لچ موږ دا څه په دې لچ موږ دا څه ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې مینه ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما د څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څه غنځ شي ګورم په شونډه باندې مسکا خبره ده سمه دا وګورئ چې ګورئ سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي بیا ته چې خو کنه پلار امر دي امر مړه دلته وګورئ ونه چې خوشاله دي استاد یو نوی کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دي ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راوړل بلکې موږ زینې را خراب کړ او تر څنګه موږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوه د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن سوز وطن شاته پاتې شو وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه چې مودم په دوچویلې کې کار وکړو
دوه کال په دوچویلې کار وکړي پس لاغه چې وکټله چې درڅو جبز دنه کې د نه وازی دلته ارځای جبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې نه سي داخلي دلای دا وته زی ورازی کار ته ځکوټه د نورې نه سکولای نو دا وی غواره وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د درېجبیو پښتانه سره و مې چې د المانیا سره د کولای ځکه ما ټول کار دي سره سرکار مې چې کور ته رالم کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس پز د کولای نو دا وی غواره وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دي کې بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه موبایل سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمنې په دې لري چې از ما خبرې سره شو نه پاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
Oh, شو.